د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري سات کې زه هارون بچا یو اړ بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د هالند دی حکومتي ادارې لخوا د خبرو شو هغه معلوماتو په اړه وایي چې د ایو ایم لسیزي په کلونو کې په افغانستان کې د زرګونو وجل شو کسانو نمونه پکې افشا شوې دي. دغه راز د بلوچستان په ژوب کې د افغان سرحدي پولیسو لخوا د یو شمېر پاکستانیانو په کراچۍ کې د لیاري امن کمیټې د مشر د وژنې په اړه رپورټونه مو درته راوړي. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد کېدونکو پیښو په اړه یو رپورټ هم دراوړو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کړي.
د هالند لوی سرنوالای د افغانستان د پخوانی کمیونست رژیم په وخت کې د وجل شو 5000 کسانو یو فهرست خپور کړی دی. پاکستانی چارواکي دا کوي چې د افغانستان سره په ګډه پوله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 5000 پاکستانیان وجل شوي دي. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ پرون مشال ریډیو ته وویل چې د شکیل افریدی د مقدمې دوباره اورېدنه بعد رواني میاشتې په 23 نیټه شروع کیږي. اوس تمشال خبرونو تفصیل. د هالند لوی سرنوالۍ د هغو 5000 وجل شو افغانانو یو فهرست خپور کړی دی چې په اویایي ملسیزه کې د هغه وخت د افغانستان د کمیونیست رژیم د استخباراتي ادارې اکسا لخوا وجل شوي دي. د هالند پولیس وایي دا فهرست چې د امان الله په نوم د یو افغان په اړه چې یو مهال د اکسا د استخباراتي ادارې د تحقیقاتو د څانګې مشر و د څېړنو په ترڅ کې ترلاسه کړی دی. امان الله د هالند د کډوالو د ادارې سره د پناه غوښتنې د مرکې په ترڅ کې په دې ټولو حقایقو اعتراف کړی دی او د لسګونو کسانو د پانسي کولو په سندونو لاسلیک کول یې هم منلي دي. د هالند پولیس وایي د دې فهرست په اړه له څېړنو وروسته ورته څرګنده شوې ده چې ګڼې افغان کورنۍ لا هم د خپلو هغو عزیزانو په برخلیک نه دي خبرې چې په دې فهرست کې نومونه راغلي او هغه وخت پانسې شوي دي. د هالند لوی سرنوالۍ ویلي دا فهرست په همدې هدف پور کړی څو د وجل شو افغانانو کورنۍ د خپلو یو شمېر حوازیدانو په برخلیک خبرې شي چې هغه مهال نادرکه شوي او له لټون څخه یې لاس واخلي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان سره په ګډه پوله د ژوب په کمردین کاریز کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 پاکستانیان وجل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلومیټ ته ویل شوي چې د بلوچستان صوبې په ژوب کې د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوي دا پیښه د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسولی شي. په ژوب کې یو پاکستانی چارواکي تاج محمد هریپال مشال لیدو ته پرون وویل
له موږ سره کنفرم سورس تر اوسه پورې لا نه دی راغلی، لیکن دغه معلومات شوي دي چې دا حادثه څنګه د افغان پوسټ کړې ده پر بارډر باندې ده او په دا چشپش کسان څنګه دي بلون قبیلې مړ شوي دي او یو زنانه څنګه دا هغه زخمي ده پکې خلکو احتجاج کړی دی چې خپل مړیو سره.
خو د پکتیکا د ولایت د امنی قماندان دولت خان زدران وایي دا کسان طالبان وو چې د افغانستان د پوځي سرتیرو لخوا وجل شوي دي. زدران په وینا د درې وجل شو کسانو مړي لا هم د افغانستان په خاوره کې پراته دي. د قبایلی سیمو لپاره عدالتي ټریبیونل د اف آر کوهاټ په جواکې سیمه کې د غیرت په نامه د دریو خودو د وجنې سو موټو نوټس اخیستی دی. په فاټا ټریبیونل کې سرکاري وکیل شیراز سمت خان مشال لیډو ته پرون په دې اړه وویل
دا درې زنانه وي چې یو چرته واده شوی وه، چرته پلار کره تللی وه کراچۍ ته، هغه ځای نه د هغې مامي او د مامي لور چرته را روانه کړې ده. دلته بیا چرته روسي سواد مات کې بیا خاوند چرته را لګېدلې را پیدا کړې ده چې را پیدا کړې ده دا بیا جواکي ته بوتلې ده کواټ ته، نو هلته یې پکې بیا جرګه کېنولې ده. بس هغوی ویلي چې دا درې واڼه مړې کې هلکه دا قانون دی عدالتونه نه هغې کې اوس موږ په 24 باندې پی ایف آر کواټ راغوښتی دی چې تراشه بي بما تمام ریکارډ.
خو د یادې قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ مشال لیډو ته پرون ویلي دي چې قاتلان یې گرفتار کړي دي. په پېښور کې د مشال لیډو خبریال ته د ډاکټر شکیل افریدی وکیلانو ویلي دي چې د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل انتظامی د امنیتي ستونزو له کبله د شکیل افریدی د مقدمې اورېدنه په پېښور جیل کې دننه د کولو درخواست رد کړی دی. د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ زموږ خبریال ته ویلي دي چې د ښاغلي افریدی د مقدمې سر دوباره اورېدنه به د روانې میاشتې د 23 نیټې نه په خیبر هاوس پېښور کې شروع کیږي. د شکیل افریدی وکیلانو هغه ته په امنیتي غاښونو سخته اندېښنه ښودلی ده. شکیل پریدي ته د اف سي آر قانون له مخه د وسلوالو ډلو سره د معاونت په تور د 33 کالو سزا تیره میاشت اف سي آر کمشنر کل ادم ګرځولې وه. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه په ټانګ کې د قومي اسمبلی په 15مه حلقه په زمینی ټاکنو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار داور کندی د 3000 ووټونو اغستو سره د مولانا فضل الرحمن زوی مولانا اسد محمود ته ماتې ورکړې ده. مولانا اسد محمود سده پاسه شپږ 6000 ووټونه اغستې دي. په دې ټاکنو کې د یوې ښځې امیدوارې ګلان بیبي په شمول نورو 13 امیدوارانو هم برخه اخیستې وه. دا حلقه مولانا فضل الرحمن خالي کړې وه. د کراچۍ پولیس وایي دغه ښار د لیاري ټاون په بیدنجو سلور لارې کې د چهارشنبه په ماښام نامعلوم وسلوالو په ډډو د لیاري امن کمیټې مشر ظفر بلوچ او د هغه ملګری محمد علي وجلې دي. د جنوبي کراچۍ د پولیسو مشر عبدالخالق شیخ خبریالانو سره په خبرو کې تیر شپه وویل پیغه هغه وخت مخې ته راغلی کله چې په دوو موټر سایکلونو ناشتو وسلوالو له دغې سیمې تیرېدونکی ظفر بلوچ په نښه کړو. احمد مروت چې ځان ته د جند الله وسلوالي ډلې ویهند وایي نن سهار د ټلیفون له لارې مشال لیډو ته ویلي چې ظفر بلوچ دوی وجلې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت به هیڅکله ایټمي وسله جوړه نه کړي او نوموړی بشپړ واک لري چې د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه له غربي هیوادونو سره خبرې اترې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی دا خبره تېره شپه یو امریکایي ټلویزیون ان بی سي سره په یو مرکه کې کړې. روحانی همدارنګه ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لړخه یو مثبت او ګټور لیک ترلاسه کړی دی چې د ایران په انتخاباتو کې د نوموړي په بریالیتوب ورته مبارکي ویلې. د روحانی دا مرکه یوه اونۍ مخکې له هغې خپرېږي چې ټاکل شوې ده نوموړی د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. او خبر دا د کینیډا په سرخار اوټاوا کې د یو اور ګاډي او بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. دا پیښه پرون سهار په یو داسې ځای کې رامنځته شوې چې د اور ګاډي پټلۍ پر یو سړک اوړي. په ټلویزیوني تصویرونو کې ښودل کیږي چې د بس مخکینۍ برخه د اور ګاډي سره له ټکر وروسته په بشپړه توګه ویجاړېږي. په اور ګاډي کې دننه د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. په کینیډا کې د جولای په میاشت کې د تیلو د یو لیږدونکي اور ګاډي د ټکر وروسته دا دویمه ناوړه پیښه ده. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دې موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري. د هالند هیواد لوی څارنوالۍ ویلي چې په 1958 او 1999 کلونو کې د افغانستان د هغه وخت استخباراتي ادارې شاوخوا 15000 کسان وژلي دي. د بلوچستان په ژوب کې حکومتي چارواکي وایي چې 13 ورځې افغان سرحدي پولیسو یو شمېر پاکستانیان په ډزو وژلي دي.
دا افغان پوسی بارډر باندې
د پاکستان حکومت کچری دغه هیواد له زندانه د افغان طالبانو د مهم کمانډان ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو پریکړه کوي. نو آیا کولی شي چې افغان حکومت ته حواله کړي؟
پاکستان کې چې کوم پالیس جوړونکي ادارې دي هغه دا نه غواړي چې ملا برادر جو افغان حکومت ته یا امریکې ته حواله کړي. دوی سره یره ده چې دې سره به طالبان د هغوی نه نور هم خپه شي.
او د ترهګرۍ پیښې او پر ضد پوځي عملیات د قبایلي سیمو د ماشومانو روغتیايي حالت په څه ډول اغېزمنوي؟
یو خو یار دی کې ډیره زیات دی چې الله طالبان راغوي یا ډرون راغ دې وجه باندې دی ماشومان تلکا خوراک نه کوي نور جوړه تنګي.
د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. راځو اوریدونکو د خبرونې ولنی رپورټ ته. د چهارشنبه په ورځ د هالند لوی څارنوالۍ د شاوخوا 15000 کسانو یو لیست خپور کړی دی چې په 1955 او 1958 هجري لمریز کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت د استخباراتي ادارې اکسا لخوا وژل شوی دی. د دې لیست په خپرېدو سره د هغه وخت د یو شمېر قربانیانو د کورنۍ او هغه انتظار پای ته ورسید چې لای هم د خپلو ورکو عزیزانو د کور ته ستنېدو په اړه درلود. ویل کېږي د هالند په حکومت کې د جنګي جنایتونو یوې څېړنیزې ادارې د امان الله په نوم د یو افغان پناه غوښتونکي په اړه د څېړنو په بهیر کې چې یو مهال د اکسا د تحقیقاتو د ادارې مشر و دا لیست ترلاسه کړی دی. نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
امان الله په 1993 میلادي کال کې هالند ته وتښتېد او هلته یې د پناه اخیستو غوښتنه وکړه. نوموړي د هالند د کډوالو د ادارې له چارواکو سره په مرکه کې په وضاحت اقرار کړی و چې د اکسا د تحقیقاتو د څانګې مشر و او د هغه کسانو په اسنادو کې یې لاسلیک کړی چې باید اعدام شوی وای. نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي و چې دا کار د ده د وظیفې برخه وه او که دا یې نه کول نو په دومره لویه او حساسه دنده نه ټاکل کېده. له دې مرکې وروسته په هالند کې د امان الله د پناه اخیستو غوښتنه رد شوه خو د دې هیواد د قانون پر بنسټ له دې هیواد څخه ونه ایستل شو. د امن الله پر ضد جنایي څېړنې د نوموړي د همدې اعتراف پر بنسټ او د ځینو نورو اسنادو پر بنسټ چې په 2000 او 2001 میلادي کلونو کې د یو بل افغان میرویس وردګ لخوا د انتقال د حکم په نوم خپاره شول پیل شول. د انتقال حکم یو داسې سند دی چې پر بنسټ یې بندیان له تحقیق وروسته یا اعدام ته استول کیږي او یا هم زندان ته اچول کیږي. دا د اسنادو اصلي متنونه وروسته د هالند د پولیسو لاس ته ورسېدل چې لږ تر لږه په 20 فرمانونو کې د امن الله لاسلیک لیدل کېده. په ترلاسه شوو اسنادو کې دا کسان بنسټپاله مسلمانان، متفکرین، محصلان، د عامه خدمتونو مامورین، پوځي افسران، دوکانداران او په نورو شغلونو پورې تړلي یاد شوي. د تحقیق په دوران کې د هالند پولیسو د شاهدانو په لټه په المان او نورو هیوادونو کې له یو شمېر افغانانو سره اړیکې ونیولې. له دې شاهدانو څخه یوه درې نوي کلنه افغان میرمن وه چې په 1450 پاڼو کې د هغه کسانو یو لیست ورسره و چې د چارواکو په وینا په 1950 او 1990 کلونو کې د کمونیستي حکومت لخوا اعدام شوي وو. د لټون او څېړنو په ترڅ کې د هالند پولیس له دې واقعیت څخه هم خبر شول چې د ګڼو هغه اعدام شوو کسانو چې نومونه یې په دې لیست کې شته کورنۍ لا هم د خپلو عزیزانو له برخلیک څخه خبرې نه دي. یوې ځوانې افغان میرمنې د هالند پولیسو ته ویلي، له ډېرو هلو ځلو وروسته یې د خپل ورک شوي پلار په اړه دومره معلومات ترلاسه کړل چې په سلګونو کسان د پولي چرخي د زندان تر شا وژل شوي او په بلدوزرونو تر خاورو لاندې شوي دي. د عیني شاهدانو په وینا، قربانیان د شپې لخوا د پولي چرخي زندان تر څنګ په کتارونو کې درول کېدل او په ماشیندارو وژل کېدل. یو شمېر چې په ډزو کې ژوندي او ټپي پاتې کېدل، بلدوزرو ژوندي له خاورو لاندې کول. د افغان میرمنې وروسته لاغې چې دا لیستې ولید، د خپل پلار نوم یې پکې وموند او له اوښکو څخه په ډکو سترګو یې پولیسو ته وویل. 10 کاله وروسته په دې وپوهېده چې پلار یې له څه برخلیک سره مخ شوی دی. امان الله په 2012 میلادي کال کې په ناڅاپي توګه مړ شو. وروسته تر دې د هالند حکومت دا اسناد له نورو اروپایي هیوادونو سره شریک کړل. د هالند لوی څارنوالۍ د سپتمبر په 13 نیټه پریکړه وکړه چې د مرګ لیست په نوم دا لیست د انتقال له حکم سره یو ځای خپور کړي، څو یو شمېر نور افغانان چې د خپلو ورکو عزیزانو له برخلیک نه دي خبر خبر شي او نور د هغوی د بیرته راستنېدو په تمه ونه اوسي. هر څوک کولی شي چې دا خپور شوی لیست د هالند حکومت د جنګي جرمونو په رسمي ویبپاڼه کې وګوري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د بلوچستان د ژوب سیمې چارواکي وایي افغان عسکرو د دې خار په سرحدي سیمه کمردین کاریز کې د یوې ښځې په شمول شپږ تنه پاکستانیان وژلي او یوه ښځه ټپي کړې ده. خو وایي تر اوسه دا نه ده څرګنده چې پر دغو کسانو د افغانستان په خاوره کې ډزې شوي که د پاکستان په هغې کې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د دې پیښې په خلاف د اعتراض په توګه د افغانستان د سفارت سیاسي استازی وربدل دی. په اړه یې نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پولې ته څیرمه د بلوچستان د ژوب ښار شمال لور ته په شاوخوا 110 کیلومتره کې د قمردین کاریز سیمې اوسېدونکو رسنیو ته خبر ورکړ چې افغان سرحدي عسکرو د دې سیمې څو کسان په ډزو وژلي دي. په ژوب سیمه کې د قمردین کاریز اوسېدونکو ملک محمد ظاهر خان لون وایي، دا پیښه پرون سهار د 10:00 او 11:00 بجو ترمنځ پولې ته نږدې شوې ده.
دا افغانستان پر بارډر په 25 بسمیل باندې دلته سره پرکی د ګرو دا یونین کمرین کې راځي. دلته د افغانستان پوسی سوراګین او زموږ په خلکو باندې حمله کړې. په دې حمله کې تقریبا 15 کسان پر ځای نشي او یو زرانه پکې وو. دوی ځان ته پاتره وو پاتسو د دې ګاډي له بلې شي سره پتی ماشاله د خلکو تر اوسه پر دا پوسی د افغانستان چې کوم دا پاکستان تقریبا 100 کیلومتره راوښتل.
ظاهر خان لوړ وایي، تر دې پیښه وروسته پروند د قمردین سیمې بازار بند شوی او سړکونه موټر پر مخ تړلی وو او د سیمې خلکو د پیښې په خلاف د پاکستان او افغانستان پر ګډ پول احتجاج هم کړی دی. د ژوب سیمې د مرستیال کمشنر ځایناستی تاج محمد هاریپال وایي، په دې پیښه کې 15 نارینه وژل شوي او یوه ښځه ټپي شوې، خو وایي دا لا نه ده معلومه چې افغان سرحدي پولیسو دغه کسان د پاکستان په خاوره کې وژلي که د افغانستان په خاوره کې.
موږ سره کنفرم سورس تر اوسه پورې لا نه دی راغلی، لیکن دغه معلومات شوي دي چې دا حادثه کومه د افغان پوسی کړې ده پر بارډر باندې ده او په دا کې شپږ کسان څه کوم دي د لون قبیلې به مړه شوي دي او یوه زنانه څه کومه ده هغه زخمي ده. په خلکو احتجاج کړی دی له خپلو مړیو سره.
ځینې پاکستاني رسنۍ وایي چې د افغانستان په خاوره کې د افغان سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوي، خو کله چې وسلوال د پاکستان خاورې ته راوښتي نو افغان عسکرو ورباندې ډزې کړي چې له امله په یوه باغ کې دغه 15 تنه عام خلک وژل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو او افغان چارواکو لا د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. هلته د دې پیښې په خلاف د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د سیاسي چارو استازی د احتجاج په توګه وربللی او خپل اعتراض یې ورته وړاندې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې اعلامیه کې له افغان چارواکو غوښتي چې د دې پیښې په اړه پلټنه وکړي او ویلي دي چې افغان حکومت باید د پولې پر سر اړیکو او ګډو مرستو ته په پام سر په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیسي، که نوی دا ډول پیښې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو د خرابوالي سبب وګڼل شي. د یادونې وړ ده چې د تیر 2012 میلادي کال په فبروري کې هم د کلاسیفلا سیمې مربوط پاکستاني سرحدي چارواکو ادعا کړې وه چې په بادینه سیمه کې دوه تنه پاکستاني کسان افغان سرحدي عسکرو وژلي وو، خو د افغانستان سرحدي چارواکو ویلي وو چې دغه کسان وسلوال وو او د افغانستان په خاوره کې یې د ماینونو ښخولو په حال کې وژلي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د چهارشنبه په ماښام د لیاري امن کمیټې مشر ظفر بلوچ وژل شوی دی. دا پیښه په داسې مهال مخې ته راغلې چې د پاکستان حکومت له تیرې څه د پاسه یوې هفتې راهیسې په یاد ښار کې د شرخوخو عناصرو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
پولیس چارواکی وایي د کراچۍ ښار لیاري ټاون په بزنجو څلور لارې کې د شورو یا چهارشنبه په ماښام نامعلومه وسلوالو په ډزو د لیاري امن کمیټې رهنما ظفر بلوچ او د هغه ملګری محمد علي وجلې دي. د جنوبي کراچۍ د پولیسو مشر عبدالخالق شیخ خبریالانو سره په خبرو کې تیره شپه وویل پیښه هغه مهال مخې ته راغلې کله چې په دوو موټرسایکلونو ناستو وسلوالو له دغې سیمې تیریدونکي ظفر بلوچ په نښه کړو. ظفر بلوچ او د هغه ملګری په موټرسایکل ناست وو چې په دوی وسلوالو کسانو ډزې کړې دي. د ډزو له امله ظفر بلوچ او د هغه ملګری وژل شوي دي. د ظفر بلوچ د وژنې وروسته د کراچۍ د بلوچانو په ګڼمیشته سیمه لیاري ټاون په مختلفو برخو کې نامعلومه کسانو هوایي ډزې شروع کړې چې له امله یې په یاده سیمه کې دوکانونه او کاروبارونه تر ننه بند دي. د سینسوبې اعلی وزیر قایم علي شاه د ظفر بلوچ د وژنې غندنه کړې او دا پیښه یې په ښار کې د امن دپاره د ترسره کیدونکو هڅو په ضد سازش بللی دی. د وزیر اعلی هاوس څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې اعلی وزیر د کراچۍ پولیسو ته حکم کړی دی چې په پیښه کې ککړ کسان زر تر زره ونیسي. د یادې پیښې وروستو د رینجر ځواک او پولیسو ګڼ شمېر سرتیري په لیارۍ او خوشا سیمو کې د امنیت د ټینګښت په موخه ځای په ځای شوي دي. د دې ترڅنګ د ښار د ریډ زون اعلی وزیر د ماڼۍ پیره هم سخته کړې شوې ده. لیاري امن کمیټۍ چې پخوانی نوم یې پیپلز امن کمیټۍ وو په کراچۍ ښار کې یوه له شهرت لرونکو ډلو څخه ده. دغه ډله د لیاري د سیمې د وژل شوي استوګن رحمان بلوچ څوک چې په رحمان ډکیت هم پیژندل کېدو لخوا جوړه شوې وه. ظفر بلوچ د امن کمیټۍ ویاند او مخکښ مشر وو. په یاده کمیټۍ وخت په وخت ایم کیو ایم ګوند دا تورونه لګول چې دغه ډله د دوی د کارکنانو په وجنه او د کراچۍ په بدامنۍ کې لاس لري. ایم کیو ایم په یاده کمیټۍ دا تورونه هم لګول چې دوی د پیپلز پارټۍ عسکري وینګ یا وسلواله څانګه ده. پیپلز ګوند تل دغه تورونه رد کړي، خو د سین صوبې د پخوانی داخله وزیر ذوالفقار مرزا او د اطلاعاتو اوسنی وزیر شرجیل میمن په ګډون د پیپلز ګوند یو شمېر نور مشران په زغرده د امن کمیټۍ ملاتړي دي. په شپږ څلوېښت کلن ظفر بلوچ د دې نه مخکې هم حملې شوي دي. دوه کاله وړاندې په نوموړي په ترسره شوې یوه حمله کې هغه سخت ژوبل شوی وو. یاد دې وي په کراچۍ ښار کې یاده پیښه په داسې مهال مخې ته راغلې چې په دغه ښار کې د رینجر ځواک او پولیسو لخوا ګډ هدفي عملیات دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت ویلي چې دغه هیواد له زندانه د افغان طالبانو د یو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشي کولو په اړه حتمی پریکړه به د زیارت تر ورځې پورې چې هم دانند وکړي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ترکیې د سفر پر مهال کړې ده. کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د ملا برادر خوشي کول ډیر د ارزښت وړ دي. نور تفصیل زما د همکار ګلیاس په دې رپورټ کې وو.
دا پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي چې د افغان طالبانو مهم قومندان ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو فیصله به د ترکیې د سفر وروسته کوي. نواز شریف چې د ترکیې په درې ورځني سفر دی په انقره کې خبرلانو ته ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر د خوشکولو فیصله د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان ته د سفر په وخت کې کړې وه. د ده په وینا د ستمبر په 19 نیټه به د ملا عبدالغنی برادر د خوشکولو پریکړه کوي. د دې نه وړاندې پاکستان دا خبره په ډاګه کړې وه که څه هم د ملا عبدالغنی برادر د خوشکولو فیصله کړي خو افغان حکومت ته به نه سپاري. ځینې سرچینې دا خبره هم کوي چې کېدی شي ملا برادر ترکیې او یا سعودي عرب ته حواله کړي شي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای چې د افغان پخلاینی بهیر لپاره د ملا برادر خوشی کول ډیر زیات اهمیت لري.
ملا برادر افغان طالبانو تاریخ چیرې دا غي په هغه بنیادګرو کې شامل دي. نو په دې وجه باندې او بلدار چې د ملا عمر سره بددار چې رشتہ هم شته د هغه ذاتی دوست هم دي. نو په دې وجه هم دا غي اهمیت ته چې هغه کسو هم تقریبا درې کال جیل کې پاتې شو هغه سره رابطه کې کمزوري شي هم دي خو بیا هم په تاریخ طالبان کې دا غي یو اهمیت شته دا غي یو رول پاتې شوی دی. نو دې
کارپو ایمل خټک زیاته کړ چې پاکستان دا کوشش کوي چې ملا برادر افغان حکومت ته ونسپاري ځکه چې دوی افغان طالبان خپه کول نه غواړي.
ما ته نه ښکاري چې پاکستان به ملا برادر کې خوش کړي نو هغه به افغانستان ته حواله کړي ځکه چې پاکستان کې چې کوم پالیسی جوړونکي ادارې دي هغه دا نه غواړي چې هغه ملا برادر چې دی نو افغان حکومت ته یا امریکې ته حواله کړي ځکه چې دوی سره یره ده چې دوی سره به طالبان د هغې نه نور هم خپه شي. ولې چې طالبان د مخکې نه د ملا برادر په پاکستان کې په گرفتاری باندې خوشحال نو مونږ دا اوریدلی دي چې ملا برادر دا فای ظاهر کړی چې هغه د خوشي کېدو نه پس عمرې ته تک اراده لري زیات تر امکان داره چې سعودي ته لاړ.
یاد دې وي چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان ترمنځ ملاقات کې د ملا برادر د خوشي کولو په اړه هم خبرې شوې وي. د ملاقات وروسته د ترکیې وزیر اعظم ویلي وو چې د امن لپاره د پاکستان افغانستان او د ترکیې ترمنځ د تړون ضرورت دی چې منفي سرګرمیانې د لمنځه لاړې شي.
د ګلیاز رپورت مو واورېدو. له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې په ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون کې راغلي چې په پاکستان کې وسلوال طالبان خپ ښکاره عام خلک وژني خو دغه هیواد سیاسي مشرتابه او د ټولنې وګړي د دغو جرمونو لپاره د دوی له نوم اخیستلو ویریږي. د دې مقالې مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
د پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په خپل نننۍ غړنه کې د لیکونکي ضیاءالدین یو مقاله خبره کړې ده. د لیکي موږ ټولو له پکار دي چې اوس د طالبانو د ارادو او د دغه وسلوالې ډلې د بدنیتۍ نه سترګې پټول بند کړو. په پاکستان کې اکثره خلک د طالبانو دغه ګینګ د مجرمانو یو ډله نه ګڼي بلکې دوی ته د یوې داسې سیاسي نظریې د پلوي ډلې په توګه ګوري کومه نظریه چې په ټول پاکستان کې یو عمومي اسلامي نظریه ده. ضیاءالدین مخکې لیکي چې دغه مفکوره پس له هغې نوره هم پیاوړې شوه کله چې د روان کال د مئی په میاشت کې د پارلماني ټاکنو په نتیجه کې په پنجاب او مرکز کې مسلم لیگ واک کې راغلو او په خیبر پختونخوا کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند حکومت جوړ کړو او بیا نور تقویت ورته تیرونی د ټول ګوندیزي سیاسي غونډې لخوا جاری کړل شوی اعلامیې ورکړو. د لیکوال په خبره ځکه خو په بر دیر کې د پاکستانی طالبانو لخوا د پاکستانی پوځ د یو جرنیل او کرنیل په شمول د یو سرتیری د وژنې وروسته د دفاع پاکستان کونسل حافظ سعید چا په لارو کوڅو کې په احتجاجي مظاهرو ونې لیدو. مقاله کې راغلی چې دغه لوړپوړو بودی مشرانو د وژنې نه پس د ډیرو خواو لخوا یوازې په لفظي غندنې اکتفا شوې ده خو چا هم د هغو پاکستانی طالبانو نوم وانه خستو چا چې د دغو پوځیانو د وژنې پړخه په ښکاره واغېسته او نه د دغو ذمہوارو پر ضد د سختې کاروایی غوښتنه وکړه. ضیاءالدین مخکې لیکي چې هم په دغه ورځ کله چې دغه پوځیان ووجل طالبانو نه یوازې د حکومت په قید کې د خپلو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه وکړه بلکې د قبایلي سیمو نه د پاکستاني پوځي دستو د ستنولو خبره هم تکرار کړه او زیاته کړې ده چې که حکومت غواړي چې د جوړجاړۍ د خبرو لپاره ماحول سازگار کړي نو په دې غوښتنو دې زرتر در عمل وکړي. ضیاءالدین د دې مقالې په پای کې لیکي چې موږ ټولو پاکستانیانو له پکار دي چې د طالبانو د دې کړنو نه سترګې پټول پرېږدو او په رښتونی مانو کې د دوی پر ضد یو خوله شو.
اوریدونکو د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره ځانګړي عدالت فاټا ټریبیونل په نیمه قبایلي سیمه فارکوهاټ کې د دریو ښځو د وژنې د پیښې از خود نوټس اخیستې دی. بلخوا د یادې نیمه قبایلي سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ویلي چې په دغه پیښه کې ککړ تنانی نیولي او دا چې د پیښې په اړه پلټنې دوام لري. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
د کوهات پنیما قبایلی سیمه کې د غیرت پنوم د یو سړی لخوا د خپلې خزي او د دوو نورو خزو د وژنې په پیخه په پیخور کې د قبایلی سیمو لپاره ځانګړی عدالت فاټا ټریبیونل سوموټو نوټس اغیستلی دی او د ستمبر په 24مه نیټه د کوهات د نیمه قبایلی سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ته په یاد عدالت کې د حاضرېدو حکم ورکړی دی. په دې لړ کې په فاټا ټریبیونل کې سرکاري وکیل یا د فاټا ټریبیونل پبلک پروسیکیوټر شیراز سمد خان د دې پیښې د تفصیلاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دا درې زنانه وې چې یو چرته واده شوې وه، چرته پلار کراتلې وه کراچۍ ته، هغه ځای نه د هغې مامي او د مامي لور چرته را روانه کړې ده. دلته به یې چرته روسي سواد مات کې به یې والله والم بې خاوند چرته را لګېدلې را پیدا کړې ده. دا بیا جواکي ته بوتلې ده کواټ ته، نو هلته یې پکې بیا جرګه کېنولې ده. بس هغوی ویلي چې دا درې واڼه مړې کړه. نو هغې کې اوس مونږ په 24 باندې پی ایف اور کواټ راغوښتلې چې تراشه بوي به ما تمام ریکارډ.
خو د کواټ د نیمې قبایلي سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ کامران خټک مشال ریډیو ته وویل چې د کواټ په نیمه قبایلي سیمه کې د غیرت په نوم د دریو د وژنې په پیښه کې ککړ کسان نیول شوي دي او په دې لړ کې پلټنې روانې دي. او دا خبره دروغ ده چې ګنې مقامي جرګې د دغه دریو ښځو د وژنې فیصله کړې وه.
دا د فیملی خپل کار دی، دې کې چېرته جرګه مرګه او د جرګې ډیسیژن نشته. بل دا چې گرفتاریان هم شوي دي او د هغوی بیانونه هم دا ثابتېږي چې دا د دې انډیویجوال اکټ دی.
مدني ټولنو په دې پیښه د افسوس څرګندونه کړې ده. په دې لړ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سمر من الله وایي،
ګڼم چې دا ډېر غټ ظلم دی، دومره زیاتی نه په قانون کې دی نه چا کلتور کې دی. ډېره ضروري ده جی چې د دې خلاف ټول خلک دې خبرو کې آواز دې اوچت کړي، داسې قانون خپل لاس کې اخیستل چې دې ته زه خو بالکل نه منم جی، او زه دې ته ډېر غټ ظلم وایم.
د سمر من الله په خبره تر څو چې په قبایلي سیمو کې د حکومت پوره پوره عملداري نه وي قائم کړې شوې، نو د ښځو په ضد د تشدد دا رقم پیښې به رامنځته کېږي. خو د دې نه وړاندې د خیبر پښتونخوا په سیمو کې هم وخت په وخت د ښځو په ضد د تشدد دا رقم پیښې رامنځته شوې دي، چرته چې حکومتي عملداري په پوره ډول قائم ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکې ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خپل رپورت کې ویلي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې نه یوازې دا چې د ښځو پر ضد تشدد او د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې، بلکې د دوی د حقوقو فعالان هم له جدي خطرونو سره مخامخ دي. دا چې په دغه رپورت کې نور څه ویل شوي او د حقوقي چارو پوهانې په اړه څه وایي، له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورت کې اورو.
پاکستان کې بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په ملک کې د ښځو خلاف زیاتیدونکو د تشدد پیښو په اړه د تشویش اظهار کړی دی. د بشری حقوقو کمیشن خپل یو بیان کې ویلي دي چې داسې پیښې اوس نه صرف لری پرتو سیمو بلکې په غټ ښارونو کې هم کیږي. د بشری حقوقو کمیشن زیاتوي چې 1300 ورځو کې په پنجاب کې د جنسي تشدد پیښې مخې ته راغلي دي، چې پکې د لاهور یو 15 کلنه ماشومه هم د جنسي تشدد ښکار شوې ده. او د دې مسلې د سنگینۍ اندازه د دینه لګې دی شي چې صرف لاهور کې د روان کال جنوري میاشتې نه 1 اگست پورې د جنسي تشدد 143 کیسونه او هم د دې مودې دوران د لاهور پولیس د اجتماعي زیاتې 2 کیسونه درج کړي دي. بیان زیاتوي چې د دې کال د جولای میاشتې اختتام پورې تقریبا 450 د عزت په نوم زنانه وژلې شوې دي، او په کال 2012 کې دا شمېره 918 وه. د بشري حقوق کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې 3 زنانه نا په دیورستو کې د غیرت په نوم وجل شوې دي. د بشري حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې زموږ په ټولنه کې زنانو ته په کم نظر کتلې کیږي، او کمی چې د تشدد دا پیښې دي نو هغه د افسوس وړ دي. دا وایي زموږ په ټولنه کې چې کم بدلون را روان دی، چې زنانه د خپل حقوقو په اړه باخبره کیږي، د خپل حقوقو لپاره آواز اوچتوي، نو د هغې د ودرول لپاره هم دا یو اقدام کېدای شي، که هغه د دوی کورونو له طرفه وي او که ټولنې له اړخه. او تر څو پورې چې د ښارونو تعلق دی، نو د جرمونو په شان د غیرت کیسونه به چې کم په کلو کې کېدل، هغه اوس ښارونو کې هم روان دي. نو لګي داسې چې کم نظام کلو کې وو، هغه اوس په ښارونو کې هم کتلې کیږي. په زیاده دي چې ښارونو کې کم لګ ډېر شعور دی، هغه دغه کلیوالو سیمو خپل کړی وي. زنانو حقوقو لپاره کار کوونکي نګهت داد وایي چې جنسي تشدد چې کم قانون دی، نو هغه کې بدلون پکار دی.
دا وایي
زما په خیال موجوده نوې حکومت چې ورسره پنځه کاله دي دی له پکار ده چې په دغه قوانینو غبر وکړي ځکه چې دی کې تبدیلی راوستو ضرورت دی نو هغه زنانه چا سره چې زیاتې شوې وي خپل آواز به اوچت کړي ځکه چې دوی د یرې له وجې تاڼو او عدالتونو ته نه ځي او څلور ګواهان وړاندې کول ناممکنه خبره ده نو زما په خیال چې کوم قوانین موجود دي هغې کې دی بهتري راوستې شي او ماشومانو په اړه په خاصه توګه چې کوم جرمونه دي نو د هغې لپاره قانون جوړول او د هغې نافذ کول ډېر ضروري دی د بشري حقوقو کارپوهانو په وینا چې په زنانو د تشدد پیښو خلاف یو د افسوس خبره دا ده چې څوک پرې آواز نه اوچتوي او که د پاکستان اولس په دې حق لا لږ هم خپل آواز اوچت کړو نو داسې قسمه پیښو کې کمی راتلی شي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشحاله یم یو خپه مې خپل وطن پسې ته خوشحاله په دې چې سکولو مو سبب
چې موږ بالي اورا زرو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست یم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د روان خبرونې نیمای برخه ته ورسیدو. د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سور.
د هلین لوی سارنواله د هغو 5000 وجل شو افغانانو یو فهرست پر کړی دی چې په اویایي ملسیزه کې د هغه وخت افغانستان د کمیونیست رژیم د استخباراتي ادارې اکسا لخوا وجل شوی دی. د حفیظ الله امین د حکومت پر مهال د دې وجل شو افغانانو څخه فهرستونه د کورونو چارو د وزارت پر دیوال ولګول شول خو د دغو فهرستونو کتو ته د راغلو خلکو د زیاتوالي له کبله دا فهرستونه بیرته لرې شول. پاکستانی چارواکي ادا کوي چې پرون د افغانستان سره په ګډه پله د جوب په کمردین کاریز کې کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 5 پاکستانیان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلومیټ ویل شوي چې د بلوچستان صوبې په جوب کې د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې دا پیښه د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسولی شي. د قبایلي سیمو لپاره د عدالتي ټریبیونل د اف سی آر ایف آر کوهارت په جواکې سیمه کې د غیرت په نامه د درو ښځو د وژنې د خپلې اندې نوټس اخیستی دی. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ته د ډاکټر شکیل ابتدي وکیلانو ویلي دي چې د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل انتظامي د امنیتي ستونزو له کبله د شکیل ابتدي د مقدمې اورېدنه په پېښور جیل کې دننه د کولو درخواست رد کړی دی. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه بټان کې د قومي اسمبلی 15 حلقه په زمینی ټاکنو کې د غیر سرکاري نتیجې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار داور کندی د 3000 ووټونو اغېستو سره د مولانا فضلرحمن زوی مولانا اسد محمود ته مخته ورکړی ده. د کراچۍ پولیس وایي د ښار د دیاري ټاون په 500 لارې کې د چهارشنبې په ماښام نامعلوم وسلوالو په ردو د دیاري امن کمیټې مشر ظفر بلوچ او د هغه ملګری محمد علي وژلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي حکومت به هیڅکله ایټمي وسله جوړه نه کړي.
د خبرونو لنډیز مول مجید بابر او اورید. اوست پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی له سراج زهیر اور.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان به د سایبر کرایمز او انتها پسندۍ ختمولو لپاره د ترکیې مرسته ترلاسه کوي. ادارې وړاندې لیکي چې دا خبرې نواز شریف د ترکیې د دورې په مهال کړې دي او په دغه موقع یې هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان به د ترکیې په مرسته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره غوره کړنلار جوړ کړي او بیا دا چې هیڅ یو ملک هم د ترهګرۍ خلاف جنگ په یوازې سر نشي کولای. نو موږ غواړو چې لړکی د پاکستان سره ټول گاونډي او رونه ملکونه وګ پوګا ودرېږي. د ادارې په وینا چې اوس ضرورت دی خبرې دی چې منطقه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پاکستان د ترکیې سره په ګډه کار وکړي او د ترهګرۍ د جړلې نه د ختمون لپاره یو غوره تګلارې وټاکي. نو یقینا چې په پاکستان او په دې خطه کې به یو وار بیا امن پځای شي او د ترهګرۍ انتخاب پسندي ختمه به وشي. بل طرف ته جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې په 9 سپتمبر ټول ګوندیز اړخیزه غونډه کې د دې خبرې سره اتفاق وشو چې طالبانو سره د مسلو د حل لپاره به د طاقت د استعمال په ځای د خبرو اترو لار خپلولې شي، او طالبان هم په دغه موقع د دغه پریکړې هرکلی وکړو. اداري وایي چې بل طرف ته د طالبانو لخوا د ګوملزام ډیم نه تختولې شوي کسان راپریښودل، او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د ملکن ډویژن نه د پوز د وستو اعلان سره ماحول نور هم ښه شو. اداري مخکې وایي چې د اتوار په ورځ طالبانو بره دیر کې د پوز دوه پوځي افسران وژل، او ورسره دا هم وویل چې لا خبرې اترې نه دي پیل شوي، نو ځکه به په پوز حملې جاري ساتلې شي. د ادارې په وینا چې د دې کار سره مذاکرتي عمل ته د نقصان رسیدو خطر دی. ادارې د طالبانو د ویان د خولې دا هم وایي چې که حکومت واقعي امنناک مذاکراتو کې سنجیده وي، نو د قبایلي سیمو نه دي پوز وباسي او د دوی نیول شوي ملګري دي راخوشه کړي. خو ادارې وایي چې د مذاکراتو نه وړاندې شرطونه نه دي ښودل پکار، باید چې اول د مذاکراتو باقاعده پیل وشي او د خبرو په میز بیا یو بل ته شرطونه کېښودل شي، او د دې لپاره حکومت هم د طالبانو وسلې غورځولو غوښتنې نه لاس په سر شوي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې په کراچۍ کې د تشدد روانو پیښو په اړه یو مقاله لیکلی، وایي چې له وجې د دغه ښار غریبو خلکو ته ژوند کول ګران شوی دی. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر په پاڼې په افغانستان کې د خزینه پولیسو د وژنې په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د ملیحا امیرزاده ناورو.
ډان رسپانه لیکي کراچۍ ښار په یو داسې جګړه کې ګیر دی چې زیاتره متاثرین یې غریبانان دي. د دې دا معنا نه ده چې شتمن کسان په دې جګړه کې نه دي وژل شوي، خو د رسپانې په خبره د هغوی شمیر تر غریبانانو کم دي. رسپانه لیکي د هرې ډلې مشرتابه په دې ډیر کار کړی دی چې ښه تعلیم عامو خلکو ته ونه رسیږي، ځکه چې هر چاته معلومه ده چې ښه تعلیم د برابرۍ سبب ګرځي. له دې سره بې شمېره موقع پیدا کیږي او روزګار ته رسائی هم اسانېږي. رسپانه لیکي د تشدد باوجود اقتصادي او ټولنیز حالات د کراچۍ صنعتي او تجارتی پوزیشن په ځای ساتلو کې مرسته کوي، چې د ښار د صنعت او تجارت د ایوان داوه ده چې د هیواد لپاره سالانه ګټه کې زیاتره برخه د دې ښار ده. خو د رسپانې په خبره که د دې تشدد څارنه ونه شوه، نو کم امکان پاتې کیږي چې د ښار اقتصادي پوزیشن به هم دغه شان ښه وي لکه څنګه چې په نظر راځي. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر ویب پاڼه لیکي، که څه هم د طالبانو د واک د مودې په پرتله په افغان ټولنه کې د ښځو په وړاندې د خلکو په سوچ کې ځینې ښه بدلونونه راغلي دي، خو بیا هم په دغه هیواد کې د ښځو د تعلیم شرح خواوشا 12% ده. کله چې لیوټیننت اسلام بیبي په جولای کې ووژل شوه، نو د بشري حقونو کمپین کوونکو ویل چې له دغې وژنې سره په افغانستان کې په تیره لسیزه کې ترلاسه شو وړو ګټو ته زیان ورسېدلو. له دې وروسته افغان پولیسه نګاره بیبي ووژل شوه چې د اسلام بیبي پر ځای راغلله. ویب پاڼه لیکي، دواړه ښځې په هلمند ولایت کې د نورو ښځو لپاره مثالی وي، چېرته چې اوس هم طالبان په زور کې دي او ډېرې کمې ښځې په سړکونو تر سترګو کېږي. ویب پاڼه لیکي، د افغانستان په پارلمان کې هم ښځې د دړکو سره مخامخ دي. تیره میاشت وسلوالو په یوه ښځینه افغان سینیټرې باندې حمله وکړه چې هغه پکې ژوبل شوه او اته کلنه لور او ساتونکي ووژل شول. خو بیا هم داسې ښکاري چې افغان ښځینه پولیس اهلکارې د وسلوالو لپاره اسان هدف دی. ویب پاڼه زیاتوي، دې کې د حیرت خبره نشته چې د افغانستان په پولیسو کې د ښځو د برتی کولو هڅې یوازې تر محدود حده کامیابې شوې دي. په جولای کې د غیر سرکاري تنظیم آکسفیم د رپورټ تر مخه د جولای پورې په افغان پولیسو کې په 1,05,000 کسانو کې یوازې 1,505 ښځینه پولیس اهلکارې برتی کړل شوې وې.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو، د ایران حکومت د نسرین ستودا په شمول چې مدافع وکیل او د بشري حقوقو فعال ده، یو له سیاسي بندیان له زندانه خوشي کړی دي. دا کسان په ایران کې د 2009 کال د جنجالي انتخاباتو وروسته د محمود احمدی نژاد د حکومت لخوا نیول شوی ول. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې چې د دې هیواد د خلکو بشري حقوقونه به تامینوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبري څانګې د رپورت مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
نسرین ستودا چې د سخروف د جایزې ګټونکي د پرون خپل کور ته واستول شو، او چارواکو ورته ویلي چې ضروري نه ده د خپل حبس د مودې د پوره کولو لپاره بیرته زندان ته ستنه شي. میرمن ستودا په 2010 میلادي کال کې ملي امنیت ته د ګواښ په تور په شپږ کاله بند محکومه شوې وه. نوموړې د 11 هغو سیاسي بندیانو څخه ده چې پرون په ایران کې له زندان څخه خوشې شول. د دې خوشې شوو بندیانو په ډله کې بل د ایران د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال محسن امینزاده دی چې یو اصلاح پلوی شخص بلل کیږي. دا کسان د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د اعتراض له کبله چې محمود احمدی نژاد پکې د دویم ځل لپاره ولسمشر شو بندیان شوي وو. د دې کسانو د خوشی کولو پریکړه یو نه مخکې لاغه اعلان شو چې ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. د میرمن ستوده خاوند رضا خندان اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي دوی لدې خبر و چې میرمن ستوده د ویلند مودې لپاره کورته استول کیږي، خو سرته چارواکو ویلي چې هغه په بشپړه توګه له زندان نه خوشی شوی ده. خاغلی خندان ویلي چې چارواکو ورته د دې ازادۍ په اړه کوم دلیل نه دی ویلي. د ایران نیمه رسمي خبري ایجنسی سنا ویلي چې میرمن ستوده بخل شوی. میرمن ستوده د ایران یو پیژندل شوی قانون پوه هوا چې تل د بشري حقوقو له مهمو قضیو سره سره کار درلود. په 2013 میلادي کال کې میرمن ستوده د لومړي ځل لپاره د ایران د رژیم پر ضد په تبلیغاتو او ملي امنیت ته د ګواښ په تورونو په یو لس کاله بند محکومه شوه، خو وروسته د استناف محکمې د نوموړي د حبس موده شپږ کلونو ته راکمه کړه او د یوې نومبدي زندان ته یې واستوله. د اروپا د پارلمان غړي ماریا تیشاکی چې میرمن ستوده یې د سخروف د جایزې لپاره نومولې وه د نوموړي د خوشی کېدو په اړه د ازادي راډیو خبریال ته وویل دا وایي دا زما لپاره د هیجان نه ډک خبر دی. دا په هغو لفظي وعدو پسې لومړنی او مهم قدم دی چې د ټولنې د پرانیستلو او بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پورته کیږي. میرمن ستوده څو ځل په زندان کې د ځینو لومړنیو حقونو د نشتوالي له کبله نه خوړو په احتساب لاس پورې کړی و. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو سازمانونو بیا بیا له ایراني چارواکو غوښتي و چې نسرین ستوده دې خوشی کړي.
اجمل اندو اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو انګریزي ورسپانه ډاون لیکي چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو لوجې د ځن ښکار شوی، خو زیاتوي چې اسلام آباد ګڼي چې دا منصوبه د انرژي بحران ختمولو کې مرسته کولی شي نو باید چې نوره و نه ځنډول شي. بشیر ګواخت د مقاله غټکی راوروي.
دا نو رسپانه لیکي چې له ایران د څو بلیون ډالرو په لګښت ګیس منصوبه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ یو چیلنج جوړ شوی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څه موده وړاندې څرګنده کړه چې امریکا ورته ویلي که د ایران سره پر دې پروژه کار جاری وساتي نو اقتصادي بندیزونه به پی ولګول شي. ورسپانه لیکي چې هندوستان هم د واشنگتن د فشار له وجې له دې پروژې لاس واخیست، خو په بدل کې د امریکا سره د انرژي په برخه کې تړونونه وکړل. لبل خوا پاکستان لدی منصوبې لاس وانه خساو د انرژي د ضرورتونو لپاره ایران سره معاهده وکړي. تمه دا چې د دې منصوبې په ترڅ کې به ایران راتلونکي کال پاکستان ته ګیس ورکول شروع کړي. دا نور ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پروژې له وجې به پر دوی نړیوالې پابندیانې ونه لګي، خو بیا هم اسلام آباد نه دی توانېدلی چې د خپلې برخې 1.1 کیلومتره پایپ لاین جوړ کړي. اوس پاکستان له ایران څخه غوښتي چې د پایپلاین غځونې په درېمه برخه لګښت چې 500 میلیونه ډالره کېږي سود کم کړي. لیکوال لیکي که څه هم دا د اسلام آباد حق دی چې له تهران څخه د دې پیسو او یا هم د ګیس د نرخ د کمولو غوښتنه وکړي او یا پی له سره مذاکرات وکړي، خو باید چې د امریکا خوښي ته په انتظار کې دا قسمه خبرې د دې منصوبې د ځنډولو طریقې ونه ګرځي. په مقاله کې راغلی چې د دې پروژې د افتتاح سمدستي وروسته ایران او پاکستان دواړو کې انتخابات کېدل نو ځکه پی کېدای شي کار نه وي شوی، خو اوس چې دواړو ملکونو کې نو حکومتونو کار شروع کړی نو باید چې د دې پروژې په اړه مخ په وړاندې ګامونه واخیستل شي. دا نو رسپانه وړاندې لیکي چې امریکا هم باید د پاکستان په ضرورتونو پوه شي او اسلام آباد تهران سره د دې منصوبې له عمل کولو راونه ګرځي. د لیکوال په وینا کې واشنگتن د دې پروژې له مخالفت لاس واخلي نو ایران ته به د اټومي وسلو په اړه د مذاکراتو په لړ کې یو مثبت پیغام ورکړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15360 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د ملي امنیت او بهرنیو چارو په برخو کې د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان یو خصوصي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې که هند په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د خلا ډکولو هڅه ونه کړه، پاکستان به له 2014 کال وروسته افغانان په خپل حال پرېږدي او مداخله به بند کړي. د نوموړي د سرګندونو په اړه زما همکار عصمت ساروان د ولسمشر کرزي له ویاند ایمل فیزي سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بوله.
دغه سرات یې د سرګنولو په اړه زموږ موقف دا چې پاکستان نه باید تر دې یا هغه نامه لاندې خپل د مداخله په خاطر د بهانې په لټه کې وي. افغانستان دولت په هیڅ بهانې وخت اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې مداخله وکړي او یا د افغانستان د خاورې څخه د کوم بل هیواد په خلاف استفاده وشي. موږ همیشه کوشش کړی چې موږ روابط موږ اړیکې موږ همکاري د سیمې د هیوادونو سره او د نړۍ د هیوادونو سره پراخې شي او افغانستان د رقیبو هیوادونو د رقابت ډګر ونه اوسي بلکې په افغانستان کې ټول رقیب هیوادونه د یو بل سره همکاري وکړي.
د سرتاج عزیز څرګندونې دا ښیي چې د پاکستان تشویش نه دی رفض شوی. آیا د ښاغلي کرزي د سفر په جریان کې په دې موضوع خبرې شوې دي؟
بلکنه چې پر مختلفو مسایلو باندې خبرې وسولې د دوړخیزو همکاریو باندې خبرې شوې دي په عمومي توګه او دا چې پر امنیتي تعدیلاتو باندې چې هغه سره هم افغانستان هم پاکستان مواجه دي او رسمي هیوادونو سره مخامخ دي. نو په دې کې یقینا د هندوستان موضوع په مذاکراتو کې مطرح شوی ده. ټول سیمه ییز مسایل امنیتي په خاص توګه امنیتي دا چې دوه هیوادونه سره مخامخ دي پر دې باندې خبرې شوي دي. خو ما لکه څنګه چې مخکې هم وویل جمهوري حامد کرزي همواره دغه اطمینان د سیمې هیوادونو ته ورکړی دی چې موږ غواړو چې په افغانستان کې رقیب هیوادونه همکاري سره ولري. اوس په تېره یوه لسیزه کې دا ثابته کړې ده چې په افغانستان کېدی شي چې هم د ایران سره ښه اړیکې او رابط ولرو، هم د امریکې سره ولرو، هم د پاکستان سره او هم د هند سره.
تاسو ویل چې د هند په ارتباط هم خبرې شوې دي، پاکستان دقیقا د هند په ارتباط له افغانستان څه غوښتنه لري؟
عمومي اصل کې په کلیاتو کې پر سیمه ییزو مسایلو باندې خبرې دي. هغه مشترک تعدیدات، امنیتي تعدیدات چې دواړه هیوادونه ورسره مواجه دي، افغانستان او پاکستان، په دې باره خبرې وسولې. او په دې کې د شک ځای نشته چې پاکستان ځینې اندېښنې لري او دغه اندېښنې یقینا چې هندوستان ته راجع کېږي. ما وویل چې په دې اړه هم خبرې شوي دي په مذاکراتو کې، خو زه متاسفانه جزات ځای نشم پلی هم. په دې کې د شک ځای نشته چې پاکستان خپلې اندېښنې لري، خو زموږ اطمینان همواره پاکستان ته دا و چې افغانستان به هېڅ هیواد اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان په خلاف استفاده وکړي.
اوریدونکو، د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز لخوا د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د کړو وروستیو څرګندونو په اړه مو د افغان ولسمشر حامد کرزي له بیان ایمل فیزی سره زما د همکار عصمت څاروان مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په افغانستان کې د پکتیکا ولایت د اورګون ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د نوموړي ولسوالۍ د روغتون له نیمګړو خدمتونو څخه سر ټکوي او له اړوندو مسؤلو ادارو غواړي چې د دوی لپاره د روغتیايي خدمتونو پیاوړي کولو ته پام وکړي. په اړه نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د پکتیکا ولایت د اورګون ولسوالۍ ملکی روغتون چې د پکتیکا د مرکز خرنی څخه په 55 کیلومتر لري ساحه کې فعالیت لري او د اورګون زوند نه ولسوالۍ ناروغان یا روغتون ته د درملنې لپاره ورځي، مراجعین له نیمګړو خدمتونو څخه شکایت کوي او وایي چې کله ناکله حتی په یاد روغتون کې په دې پلمه چې ګواکې عملیات د مؤسسې په پکیج کې نه دي شامل، ډیر عادي عملیات هم نه ترسره کوي. په اورګون کې د سعادت خصوصي روغتون مسؤل عزیز آغا د رئیسون زده خ مدیریت د نشتون له کبله بولی او زیاتوي چې د نظافت نه او بستر و ناروغان ته د مناسب خوړونه ورکول هم پروختون کې د جدي ستونزو په توګه موجود دي.
کپی کسان لرو د نظافت په خاطر باندې نه پیګم ګردان همشته درې تقریبا شپږ کسان دی په شپخانه کې دغه صفایي په خاطر باندې دغه هر بش په خاطر باندې د ستونزه د اصل مسول ستونزه ده چې څوک رهبری کوي، څوک صحیح رهبری نشي کولای.
د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی مرجان وایي چې
عملیات د لپاره چې په هسپتال کې سرجن دی تللی وم، هغه ماته په ځواب کې وویل چې زه تر څو پورې چې مریض په کټ کې نه وي راغلی او آخري حد نه وي د مرګ او د ژوند په منځ کې، تر څو پورې زه نشم عملیات کولای.
د یاد ستونزې په باب د پکتیکا ولایتي شورا رئیس عبدالمبین فقیرزاده وویل چې دوی سره دا ستونزه نه ده شریکه شوې. د اورګون ولسوالۍ سرطبیب ډاکټر رحیم شاه په روغتون کې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې د یاد روغتون ته د ولسوالۍ د روغتون ونډه ورکول کېږي، خو روغتیايي خدمتونو څخه د نهو ولسوالۍ خلک ګټه پورته کوي. ډاکټر شفیق وفا چې په نوموړي روغتون کې د جراح په توګه دنده ترسره کوي وایي چې د خلکو هیلې د دوی تر امکاناتو او صلاحیتونو لوړې دي.
د دې لپاره لایحه نه دلته په شفاخانه کې جوړیږي، نه په ولایت کې جوړیږي، نه IMC جوړیږي. دا د افغانستان له عمومي د صحت بخش چې عمومي مسولیت او وظیفه په غاړه لري دا د صحت عامله وزارت نه جوړیږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست نظر مو لرو، خو د ډېرو هڅو سره هم دوی سره په اړیکه بریالي نه شو. یاد دی چې وړاندې هم مسؤولو چارواکو د یاد روغتون د ستونزو د اساسي هواري ژمنې کړې وې، خو سیمهوال وایي چې لا تر اوسه هم په روغتون کې ټولې ستونزې او نیمګړتیاوې په خپل ځای پاتې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور کې تیر ورځ د پاکستان د قبایلي سیمو اوسیدونکو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکو یوې ادارې لخوا یوه غونډه وشوه چې هدف یې په یادو سیمو کې د ترهګرۍ د پیښو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د خلکو پر نفسیاتو او ټولنیز ژوند د پریوتونکو اغیزو جاج اغستل وو. شبیر جان پرې له پیښوره رپورټ راکوي.
غونډه کې ګډون کوونکو وینا وه چې په قبایلو باندې د تیرې لسیزې نه هم سیوا وشوه چې پکې ترهګري، بدامنی او پوځي عملیات روان دي او د حکومت لخوا د نه پاملرنې له وجې دوی ډېر وروسته پاتې دي او دغه بدامنی د هغوی معیشت، نفسیات او د ژوند هر اړخ ډېر بد اغېزمن کړی دی. د دغه پروګرام انتظام کوونکي یا د فاټا ریفارمز کونسل یو غړي ډاکټر اشرف علي مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
ډېر اثرات راغلي دي، خلک بې کوره شول، بې تعلیمه شول، څوک مړه شول، څوک زخمي شول. کنه نو زمونږ د اغاده د مقصد چې د فاټا چې څومره ایشو دي، کا سوشل دي، کا اکنامیک دي، کا ایجوکیشنل دي، پولیټیکل دي، چې یعنی کې اجاګر کو او دنیا ته د دې چې دا کوم پرابلمز دي، کوم ایشوز دي، دا ورته را مخ کې کو.
دوی جاته کړه چې په دغه سیمو کې کم لګ ډیر باقی پاتې سکولونه او د صحت مرکزونه هغه هم د بدمنې لوجې تباه شوی دي.
په فاټا کې چونکه ملټری اپریشنز دي، خلک آی ډی پی دی، نو د درې کال نه چې دا کوم سټوډنټس دي، اسپیشلی سکول going او د فرست سیکنډ ایئر والا دای کالج ته نشیتللای، دای سکول ته نشیتللای، او بیا د هیلت په حواله باندې د خبره چې فاټا الریډی ډیره بیکورد و، نو اوس دا غ ریسنت کوم اپریشن او ملټنسي په واجه هغه ایگزیستینګ کوم انفراستراکچر و د هیلت، د ایجوکیشن، دا هم تباش.
په دې موقعه د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبای وزیر شوکت یوسفزای وینا و چې تر هغه نه واز په عام اولس بلکې په امنیتی ځواکونو هم ډیر بد اغیز پریوزی.
جو سایکولوژیکل اثر عوام پر پڑ رہا ہے
د دې جنگ او ترهګرۍ چې کم نفسیاتي اثر په عام اولس باندې پریوزي، همدغه شان په پوځ او امنیتي ځواکونو هم پریوزي. نو ځکه چې څومره زر کېدی شي، د دې جنگ نه ځان راوستل پکار دي او دا هله ممکن دي چې ټول قام په یو خبر سلا شي چې خو دغه وسلوالو سره مذاکرات کول پکار دي، او که مذاکرات نه وي نو یا د دوی په ضد باندې صحیح عملیات پکار دي، او تر څو چې حکومت او ټول قام په دې کې په یو خبره نه وي سلا شوي، نو موږ نشو بریالي کېدی. په دې موقع راغلی د نفسیاتو ماهره ډاکټر مدیحه اسهر وایي چې بدامنی د ماشومانو او پلویو په ذهنونو باندې یو شانتې بد اغیز غورځوي.
یو خو یاره دی کې ډېره زیات ای، بل هر وخت چې الله فلانه کس راغو، الله طالبان راغو یا ډرون راغ، دا یو کانسټنت فیر خو دی کې، او دې په وجه باندې دی ماشومان تلکا خوراک نه کوي، نور ضرورت تنګي، نور لکه ډېر چې نارمل ډیولپمنټ د څنګه د ماشومانو کې اغې نه د دې دغه نو دا چې په زنانو او په ماشومانو خاص کر او اوورال هم کتا سو غره پټول باندې یو برابر د ډیر زیات سیریس افیکټس دي.
غونډه کې ګډونکوونکو وینا وا چې تر څو په قبایلو سمو کې ترهګری او بدامنی نوی ختم شوي، آی ڈی پیز خپل کورونو ته واپس نوی تلي او پوس قبایلو نه نوی وته، نو دغه تکي حالات نه بدليږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور زرو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نه نه لري خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلې
اوریدونکو د پاکستان حکومت په 2011 کال کې د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو په کالجونو کې 350 استادان د یو کال لپاره پارزي نوکرای وګمارل چې تیر کال یې د دوی د کار په موده کې د یو بل کال اضافه هم وکړه. د یادو سیمو د کالجونو دغه استادان اوس له حکومت غواړي چې نوکریانې دې ورته پخې کړي چې دوی وکولی شي خپل دنده په صحیح توګه پرمخ یوسي. له اسلام آباد پرې د احمد الله رپورټ اورو.
د فاټا درې نیم سوه اډهاک لیکچران وایي چې د وظیفې موده یې تیره ورځ پوره شوه، خو حکومت تر دې دمه پاخه نه کړل. د 2011 کال ستمبر میاش کې حکومت 1.5 زنانا او 1.9 نارینا په وونه ایجنسو او شپګ اف آرس کې د یو کال لپاره اډهاک لیکچرران مقرر کړل. خو تیر کال حکومت د دې لیکچرانو د وظیفې موده د روان میاشتې 11 نیټې پورې وغځوله. د فاټا اډهاک لیکچرر اسوسییشن مشر امجد جانګیر وایي چې دویم کال یې هم پوره شو، خو حکومت ورته تر دې دمه هیڅ یقین دهانی ور نه کړه چې وظیفو موده کې به اضافه وکړي او کنه. امجد جانګیر وایي چې دوه کاله یې د اډهاک لیکچرر په هیڅ خپل دنده تر سره کړه، نو حکومت له پکار دی چې اوس د نوکریانې پخې کړي.
13 مارچ 2013 کې خورشید شاه چې کوم فیډرل ډیویژن سب کمیټي چیرمن و، نو دغه یې فیصله وکړه په کیبینټ ډیویژن کې چې دا 1282 کسان چې کوم 1 ایئر نه زیات ټایم پوره شوی دی، نو دغه کسان د ریګولرایز شي. تقریبا 2 میاشتې نه زیات ټایم ووتلی چې فرانت نه دا فایل راغلی فټا سیکریټ ته. نو امید ده چې نیکسټ ویک پر به لیټر واپس راشي فرانت نه فټا سیکریټ ته.
مشال ریډیو کله په فاټا سیکریټ کې د تعلیم څنګ ډایریکټر هاشم خان سره د اډهاک لیکچررز د مستقل کېدو په حق لاره رابطه وکړه، نو نو موړې وایي
زموږ چې کوم سانکشن یا ریګر پوسټونه دا غي اگینست موږ هغه په اډهاک باندې خسته وکړه مکه ګورنمنت هغه ولا ختم نه دي. خیر هو کار کوي دا احتیاري چا سره مسته دا په سملې کې هغه کېږي کله کله کری مکه په زموږ په کې چې دا شی او به موږ فاټا کې موږ وکړو کنه هغه څنګه چې سبا حکومت بغدا یو په سملې کې ویب پرس کړو کنه چې دا کمیټا لیکچررز دي د ریکریزیشن لپاره
د حکومتي اعداد شمار تر مخه په قبایلی سیمو کې د هلکانو او جنکو د تعلیم شرح 2% ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا او له دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د کوزا محمد ویجن صاحب په پنډیالای سیمه کې حکومت د ځوانانو لپاره د لوبو د میدان جوړولو کار پیل کړی دی. دغه لوبغالی لپاره ځمکه ځایي ولس وړیا ورکړې ده. همداراز د خوایزه په بایډاک سیمه کې د فاټا سیکرټریټ سپیشل پروجیکټ لخوا د لوبو د یو ورته میدان جوړولو چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. په دغه اړه نور د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې
په محمد جنسای کې د لوبو محکمه د پنډیالی په سیمه کې د لوبو لوی میدان جوړولو لپاره کار شروع کړی دی. د محکمې د مشر پوینه چې نن یا سبا به د میدان د ځمکې کچ یعنی پیمایش وشي او دغه ځمکه د ولس لخوا هغوی ته ویډیا ورکړل شوې ده. د محکمې لخوا د لوبو د میدان په جوړونه د ځایي ولس یو غړی لیاقت خان چې د درې پنډیالی سیمې اوسیدونکی دی وایي
ماشومان او ځوانان دا چې کوم دي دوی به کوم دي نورو حالاتو کارونه نه منه شي او کیل به کوم دي دلته عام شي کوي ته خلک کیل نه پر کنه میدان شته یا نور څه داسي
گلزادہ خان هم د یادشي وسیم اوسیدونکو دي او هغه ویل پنډیالی په هر ډول پسمانده سیمه ده. که حکومت داسې د ترقی کارونه شروع کړي نو هغه به ورته هرکلی وایي.
ځوانان لږه کې پاغه کې ولی بال کوي او په کرکټ په ډېر مشهور دي او عمده سي عام په پټو کې کوي یا په خړ کې کوي د سي دې خوشته نه دي د حکومت دغه وسته کار شروع ده د غټ خبره ده.
بیا مو د لوبو د محکمې د مشر سپورټس منیجر محمد جنسی سید اختر سره خبرې وکړلې.
ډېر زیات دی او وی چې تاسو څنګه دی چې تاسو هغه ستې شي نو موږ خدا د چې موږ څنګه زیات دی ولې ملټی پرپز د پاره استعمال کول لګا د زیات لوبو د پاره استعمال شي زموږ کوشش دا دی چې پوره سپورټس کمپلیکس ته دلته جوړ شي. دا چې موږ له ګورنر صاحب د ایډی پی کې دا سکیم په لومړي ځل چولې دي او دا موږ د خوشحالي خبره ده چې دا د محمد جنسی لپاره دی صرف درې جنسو لپاره شوی دی.
او هم دا شاند فاټا سیکرټریټ سپیشل پروجیکټ محکمه د خوځو بر محمد جنسی په سیمه کې د لوبو د لوی میدان په جوړولو کار روان کړي. د یاد محکمې مشر مفتاح الدین مشال رډیو ته وویل
شرف هغه کې به والیبال، کرکټ، باسکټبال، فوټبال، کبډي، یدي تقریبا د بیډمنټن دا ټول موږ یو غټ سټیډیم ساتو. په دې باندې سبا یو کرونا د پاسل پیسې په دې باندې ولګېدلې او دا ان شاء الله زمونږ ناولنی سټیج دین دا زمونږ تقریبا په دې روانه میاشت کې مکمل کېدونکی دی.
له دې وړاندې هم د غلنې هډ کوارټر په سیمه کې سپورتس کمپلیکس جوړ و چې د تعلیم د محکمې سره و. دغه میدان حالت ډیر خراب شوی و. ولسوارلس ورځې وړاندې دغه میدان د لوبو محکمې ته حواله کړی شو چې د محکمې په وینا هغوی د میدان د حالت ټیکولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او لنډ وخت کې به دغه میدان صفا او د لوبو کولو لپاره یو وار بیا جوړ شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمونږ کورونه وران شول، حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دی که د خپکی دو څه خبره ده اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.